پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 22 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د دولتونو د مشرانو له لست څخه ایستلی دی. له دې لست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپره شوي بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزده او یو ټونس موټر ټکر شول. چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي نامعلومو کسانو تیره ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو سوداګر وژلی دی. د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا محمد آصف ازادۍ راډیو ته ویل وژل شوي کس د څارویو د پیر او پلور کار کوو. د چارواکو په وینا دغه سوداګر اصلا د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی و، خو د کاروبار لپاره روزګان ته تللی و. محمد آصف وایي له وژل شوي کس څخه یو څه پیسې هم وړل شوي او د محل په سیمه کې امنیتي مسؤلینو د پلټنې هڅې پیل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالیسي متننوزي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوزي. پوتین له دې اقدامه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالیسي لوهانسک او دونیتسک د خپلواکي په رسمیت پیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوي لیدنې په برخه کې شکونه پیدا شوي. دا شک پرون د فبروري په 21 وروسته له هغه وشو چې کرملن وویل د دې ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. کرملن له دې دریځ وروسته د مسکو یو جګپړي ډیپلوماټ وویل فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. لویدیځ مشران که څه هم د روسیې او اوکراین د لانجې ډیپلوماتیک هواری لپاره هڅې کوي، خو خبرداری ورکوي چې پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې دی. لاند خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. باندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو د افغان مشرانو له رسمي لیست څخه د پخواني ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو نومونه ایستلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له افغان ښځینه فعالانو څخه اعترافونه په زور اخیستي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې 360 فارمونه کبان تولیدوي.
هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستاني مایان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
ستاسو اوازونه هم په دې خپرونه کې شته. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د افغانستان پر روان حالت، په اوکراین کې د احتمالي جګړې د پیل اغیزې څېړو.
دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په مکرایه د خبرونې لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو له فهرست څخه د محمد اشرف غني نوم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نومونه لري کړی دي. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي وي، خو د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو په خپل ویب سایت کې د نړۍ د دولتونو د مشرانو له نوملړه د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی نوم حذف کړی دی. تر څنګ یې له دې نوملړه د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې د ښاغلي غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه د دې صفحې پاک شوی دی. خو د ملګرو ملتونو په پاڼه کې لا هم د افغانستان د لومړي درجه واکمن مقام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په نوم خوندي دی چې د نظام بڑا اسلامي جمهوریت معرفي کوي. داسې مهال چې طالبانو خپل اوسنی حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت نوم ورکړی، هغه چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق په دې تړاو خپاره شوي راپورونه په خپله ټویټر پاڼه د تایید په بڼه خپاره کړي دي. تر اوسه محمد اشرف غنی او محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. ملګري ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې تیرو دوو اونیو کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په چوکۍ ناندریو زور واخیست. د فبروري په څلورمه محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نعیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو ښاغلي فائق د دې کار په غبرګون کې دا وکړه چې د مخکني جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو حد سي بیل کړي چې د ده د عدالت او حقوق ته نه غږ ټپ کړي. خو په سبا یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازوالۍ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ښاغلي فائق دا څرګندونه غیر مسؤلانه دي او زیاته یې کړه د هغې پر ځای محمد ولی نعیمی خپله دنده پیل کړي. خو ښاغلي فائق ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي وو دا خبر حقیقت نه لري او دی هلته د افغانستان رسمي او مسؤول استازی دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه د غبرګون پوښتنه وکړه خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ دوی ته ورکړل شي، خو لا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې د هیواد د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کندوز کې د لاسي صنایعو ښځینه کارګران کومې ستونزې لري. نور موضوعات هم شته، خو اوس ورځو د اوکراین مسایلو ته چې ډیر تاوده شوي دي او د نړۍ د لویو رسنیو د ټاپ خبرونه تقریبا ټول د اوکراین پر موضوعاتو دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو ته ننوځي. البته دا په یو ډول سره په اوکراین کې د جګړې یو بل ډول پایل دی، هغه څه چې مخکې له دې لویدیځو چارواکو د هغه په اړه خبرداری ورکړی و. دا چې په اوکراین کې همدا شیبه څه روان دي، د اوکراین په شاوخوا کې څه روان دي او د روسیې اقدامات څه دي، د لویدیځو چارواکو عکس العملونه څه دي، په دې اړه سلطان محمد سرور په سټوډیو کې راسره دی او معلومات راکوي. وروستي جزئیات څه دي سرور صاحب؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، د روسیې ولسمشر تقریبا څو ساعته مخکې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته داخل شي چې د پرسمیت پیژندلې دي او هلته له څو کلونو راهیسې بیلتون غوښتونکي جنګېدل. هغه دوه سیمې دي، د لوهانسک او دونیتسک. اگر چې اعلان کړی چې د دوی سربازان او قواوې هلته داخليږي او داخل سوي دي، خو کارپوهان په دې باور دي چې روسي قواوو له کلونو راهیسې هلته حضور درلود، له بیلتون غوښتونکو سره ملاتړ کوو، خصوصا په ثقيله وسلو او راکټونو کې د ادارې په بخش کې له سره مرسته کوله. کارپوهان په دوه برخو وشل سوي دي. عمدتان ځین وایي چې لوهانسک او دونسک ته د روسي قواو ننوتلو باندې شاید روسیه اکتفا وکړي او مخکې پرمختګ ونه کړي، خو ځینې نور وایي چې دا د یو وسیع او پراخه هجوم لومړۍ مرحله ده. داسې نقشې هم خپرې سوي دي په نړیوالو رسنیو کې چې امکان لري روسیه په بله مرحله کې خپله په کیف پایتخت باندې برید وکړي. ویل کېږي چې دا برید امکان لري له شمال نه د بلاروس لخوا وشي او هم همدغه راز له جنوبه د کریمیا له ټاپو وږمې چې دغه د بیلتون غوښتونکو جنګلي چې دي، چې دوی به هم ورسره پکې همکاري ولري. کله چې تیره شپه د روسیې ولسمشر د لوهانسک او دونیتسک سیمې په رسمیت وپیژندلې، نو لویدیځو هیوادونو د پوتین دغه اقدام بلا فاصله وغنده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. سلطان محمد سرور زما همکار و چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اقدام په اړه جزئیات راکول. ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین د ختیځ سیمو لوهانسک او دونیتسک ته چې بلتون پال هلته فعالیت لري نه نووزي. دا مسله نور هم شربو د سیاسي چارو شنونکی فاروق فرده چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ اړوند مسایل تعقیبوي د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. فرده صاحب ډېره زیاته مننه چې د خپرونې ته د راتلو بلنه مو منله. د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د اوکراین د اشغال پیل دی فکر کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. دا خبره غیر مترقبه نه وه. روسیه غوښتله چې یو گوشتی دیوال یا د غوښو یو دیوال د ناتو ترمنځ او د ځان او ناتو ترمنځ ولري او دا کار یې کړی دی. په راتلونکي دا پیښه یا دا خبره چې تاسو ویلې د دې امکان شته.
روسیه ادعا لري چې اوکراین په تاریخي ډول د روسیې د قلمرو یوه برخه ده، یعنی د اوسني اقدامات د همدې لپاره دي چې په پای کې اوکراین د خپلې خاورې جز کړي، لکه کریمیا یې چې کړه.
د کریمیا مسله او د اوکراین خبره دا سره جلا خبره دي. کریمیا په تاریخي لحاظ د روسیې پورې مربوطه وه، ولې هغه د یو فرمان او یا د یو نظام د پریکړې له مخې اوکراین ته ورکړل شوی و، چې په هغه وخت کې اوکراین هم دغه هیواد جز ګڼل کېده. ولې اوکراین یو مستقل هیواد دی، یو آزاد هیواد دی. په آزاد هیواد کې روسیه اوس که دا تصور وکړي دا فکر وکړي دا نادرست فکر دی د روسیې دپاره، ولې هغه غواړي د په سیمه کې د امتیازاتو د ویش دپاره د لوهانسک او دنسک سیمه د ځان کړي. په راتلونکي دا خبره که رو اوکراین ده ته ورکړل شي یا ورنکړي، یا اوکراین باندې حمله وکړي که ونکړي، اوکراین به د یو ضعیف هیواد په توګه پاتې شي.
یعنی تاسو وایئ چې د روسیې پلان دا دی چې په اوکراین کې یو ضعیف هیواد پر ځای پرېږدي او هلته خپل لاسپوڅی نظام واک ته ورسوي او په دې توګه یې د خپل نفوذ ساحه وګرځوي.
اصل خبره همدغه خبره ده، او بله خبره دا ده چې دغه لومړنی اقدام ده پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط، ځکه تاسو پوهیږئ چې 50% انرژي د اروپا خصوصا د شرقي اروپا د روسیې له خوا نه تامینېږي، او امریکا په تلاش کې و چې شرقي اروپا د روسیې د اقتصادي دغه نه تسلط نه راو باسي. خو متاسفانه دوی دا خبره ته توجه ونه کړه. ما دوه هفتې د مخه د یو راډیو سره دا خبره وکړه چې روسیه دوه لوبه کوي. دیا په دوه لوبه اخته ده، په ظاهرا کې اروپا او غرب مصرف کړی دی چې په اوکراین حمله کوي، ولې په ظاهر په باطن کې روسیه تلاش کوي چې انفجار زرون له تیوري او تجربې نه استفاده وکړي او اوکراین باندې اوکراین دوه ټوټې کړي د شرقي اوکراین له لارې نه چم داسې وشو.
د لویدیز احتمالي اقدامات بل دی وروسته څه وي؟
اما عمومی خبری چې جنگ په هیڅ صورت سره د غرب او د سوورتوی روسیه یا د امریکا او د روسیه ترمنځ خو به جنگ امکان نه لري، ولی اروپا با یا غرب به هماغه پخوانی خبره د تحریم مسائل دي چې روسیه به تحریم شي او باید تا کار وشي په روسیه باندې، ځکه چې روسیه د یو هیواد پر آزادۍ باندې یا د یو هیواد پر خپلواکۍ باندې تعرض کړی دی.
بله، او وروستۍ پوښتنه که لنډ راته ووایاست ښاغلی فرده، چې د انرژۍ مسله به د چا په ګټه تمامېږي، د روسیې او که د لویدیځ؟
نه، دا د روسیې په ګټه ده، ځکه چې روسیه پخوانی نورې لارې چې غرب غوښته یا امریکا غوښتله چې هغه لارو نه استفاده وکړي، لکه د ګرجستان او د آذربایجان له لارې هغه لارې له پخوانه وتړل شوې، د ګرجستان له خوانه به د ترکمنستان ګاز اروپا ته انتقال نه شي، ځکه چې هلته هم تاسو پوهیږئ حالت د روسیې په ګټه ده. په اوکراین کې طبعا د روسیې په ګټه ده، ولې غرب باید دې خبرې ته متوجه شي او پوتین په دې خبره پوه شي چې اوکراین یو مستقل هیواد دی او روسیه باید تلاش ونه کړي چې د خلکو آزادي او خپلواکۍ ته زیان ورسوي.
ډېره زیاته مننه. فاروق فرده د سیاسي چارو شنونکی و چې په دې خبري مجله کې د اوکراین د روان کړکیچ په اړه مرکه کوله او خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څنګه وایي طالبانو له بندي ښځینه فعالانو نه په زور اعترافونه اخیستي دي. د دې سازمان د افغانستان کمپاینرې سمیرا حمیدي ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د هغو غږونو د غلي کولو په لټه کې دي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون کې پورته کیږي.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غاڼ خبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه یو کمپاینر سمیرا حمیدي وایي طالبانو په زور له دغو خزو اعتراف اخیستی او هغه یې ویرولې دي. اغلی حمیدي ازادي راډیو ته وویل
ویدیوی نشر شده توسط گروه طالبان که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویدیو چې د معترض خزو اعتراف کوي متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترض غږونو او د هغو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کیږي. که ویډیوګانو ته توجه وکړو معترض خزې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپه د هغو 29 خزو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوې وي. د طالبانو لخوا په دې خبر شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي. د ښځو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیس ځلا زازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي.
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یوه موضوع مشخصه چې دوی د اوازونو تونډې فرق کوله او دغه اوازونو کې سکتګي وه. بل چې زیاتره ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی و دغه اصل نه او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي د تا هغه اوزا د تا هغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه جواب نه کړل. خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظم په یو پیغام کې ویلي چې د غوښو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعاري ورکوو.
په هلمند کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنی وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بډرونه بند سوله ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل پنوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو لبرکته ګنو کسانو ته د کار زمينه هم برابر سوي.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورځ تر بل زیاتیږي. هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي. ورور
د هلمند ګریش ماهیان په گاونډي ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتۍ په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کړي کتې دي د ګریشو کندهار اصلي کې به دا په خوالي کې خبره ده. دا په خېدو کې دی مخ ته دي د نورو خلکو
دغه ځون خطه سولې چې مثال بیا ته دی ورځي بیا موږ دغه والا ولسوالی خلک راځي بیا په پرې کې مساتي بیا موږ سره وړي بیا موږ د تورور توجیه کو سره.
د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 360 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 500 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوایدو ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمينه هم پیدا کړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې او نیز باس کې به زه احمد تکل بیا هم له تاسو سره اوسم. خو اوس
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. هغه شمیر خزي چې په کندوز کې د لاسي صنایعو سوداګري کوي وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونې پر کاروبار ناوړه اغېزې کړې او له امله اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې
پنځوس کلنه مریم چې له لس کالو راهیسې د کندز په کونه فروشۍ بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي پخوا یې له همدې لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
دلته خلک د خپلو کورونو توکي او سامان راوړي او موږ یې ورڅخه اخلو او بیا یې همدلته خرڅوو. پخوا کاروبار ښه و، روزګار مو له همدې لارې چلوه، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ کاروبار هم خراب سوی دی او په سختي سره روزګار چلوو.
هغه له مرسته کوونکو ادارو او له شتمنو خلکو غواړي چې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو لاسنیوی وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بېوزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندز کونه فروشۍ بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې پنځه څلوېښت کلنه زرمینه هم یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینهو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته لس او شل افغانۍ پاته کېږي. پخوا موږ هره ورځ له پنځه سوه افغانیو زیاتې ګټلې، خو اوس کله دوه سوه افغانۍ او ځینې ورځې درې سوه افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلوو.
د هغې د خبرو له مخې چې په بازار کې ښځې په اسانۍ کار نشي کولی، ځکه د ټولنې خلک د شک په سترګه ورته ګوري او ځینې وخت د ښاروالۍ کارکوونکي هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینې ته مخامخ د سړک ها غړې هم یو شمېر نورو مېرمنو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې ایښي دي او شاوخوا یې خلک راټول دي. هر نفر پکې د خپل د خوښې شی لټوي. څلوېښت کلنې فرښتې د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ما کومک برشه، ما چه مجبورت داریم که دمیجا متکله بشیم؟ مردم شهید، بیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونډه یم او شپږ کوچنیان لرم. دلته د سړک پر غاړه زاړه توکي او جامې پلورم او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوم. که موږ ته مرستې ورسیږي، په خپل کور کې کښېنم او دلته د سړک پر غاړه نه درېږم. یوه اونۍ سوې ده چې په کور کې مې پخلی نه دی کړی. په کور کې غوړي، وریجې او اوړه نه لرو. د ورځې اویا او سل افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ورباندې اخلم او خپلو بچو ته یې وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به یې ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لوري وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه راز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړي دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړي دي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وس په هم څو نړیوالې ورځپاڼې راواخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. نېشنل ورځپاڼه چې له عربي متحده اماراتو خپریږي، د برتانیا د ام ای فایف د استخباراتي ادارې د مشر کین مکلوم له قوله وایي برطانوي سختدریزي افغانستان ته ځي. له سرلیک نه لاندې په یوه جمله کې راغلي: امکان لري چې د طالبانو تر واک لاندې بېوزله افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په روزن ځای بدل شي. ورځپاڼه د مکالوم له خولې زیاتوي د برتانیا استخباراتو داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي ترهګر یو ځل بیا افغانستان کې ځانونه منسجموي او نوي استخدام شوي افراد دې هیواد ته سفرونه کوي. د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو سره دا اندېښنې هم لوې چې امکان لري نړیوال ترهګر یو ځل بیا دې هیواد کې پټنځایونه پیدا کړي، سره د دې چې طالب مشرانو ژمنه کړې چې داسې کسانو ته به خپل هیواد کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د نېشنل ورځپاڼې د داعش سختریزي ډله د خراسان څنګه افغانستان کې تر ټولو ډېره اروپا کې ډله بللې، خو طالب چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د داعش ډله نشي کولی افغانستان کې ګواښ رامنځته کړي. طالبانو همدارنګه ویلي هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د فبروري په میاشت کې دوه تنه چې یو یې برطانوي پاسپورټ درلود د افغانستان په شمال کې په یو بندر کې په دې شک ونیول چې د داعش ډلې لخوا استخدام شوي دي. دوی غوښتل د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته ننوځي. له امریکا خپرېدونکي نیویارک ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی طالبان د واک له واقعیتونو سره مخ دي. په نیویارکر کې د خپرې شوې دې لیکنې په وینا طالبان واک ته د بیا رسیدو لپاره دوه لسیزې وجنګېدل، خو د یو نوي پایل لپاره یې ژمنې د داخلي اختلافونو او بهرني مخالفتونو سره په ټکر کې دي. ورځپاڼه وړاندې دا کوي چې د طالبانو حکومت له داخلي اختلافونو سره مخ دي. د لیکوال په باور اختلافونه په یو اړخ کې د کندهار طالبان دي چې پکې د طالبانو مشر مولوي حبت الله خونزاده، د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغنی برادر شامل دي. د ورځپاڼې په باور په بل طرف کې د حقانی شبکه ده چې د لیکوال په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. د طالبانو په حکومت کې وسنوي مشرانو پرله پسې دا ادعاوې چې ګوندې د دوی ترمنځ څو لوري او اختلافونه دي رد کړي دي او وایي چې دوی د یو مشرتابه لاندې خپله حکومتولي او کارونه تنظیموي. ګارډین ورځپاڼې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ میلبند څرګندونې خپرې کړې چې وایي لویدیځ د قحطۍ د سیاست پر تحمیلولو افغانستان او د دې هیواد شهرت لورانونکو زیانونو سره مخ کړي. خاغلی میلبند چې دا مهال د ژغورنې د نړیوالې کمیټې اجرایي مشر دی ورځپاڼې ته د پیغور په بڼه ویلي که چیرې موږ وختي وي چې یو ناکام دولت جوړ کړو تر هغې پالیسۍ چې وسې لرو بله هېڅ بهتره پالیسي نشو موندلی. میلبند د هغه کسانو له ډلې څخه دی چې د امریکا له ولسمشر او نړیوال بانک څخه یې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه دی نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره هم آزاد. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو پیغامونه راخلو.
خدای تعالی له خودی دفاع چې ژبه څنګه جواب ورکوي چې توا مرستې شفاف روانې دي په ټول موسو کې فساد اداري یو په دوه سوی دي قسم په آزاد کبشه دا یو په دوه سوی ګرد مسکینان د لوږې موږ د کور د کشیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کوچې د نوو طاقت نه یو راپورې د خدا او بیرې ری داسې م کوي د اذان او بیرې ری کفار د بشر د فار دغونه زور شوی دي چې د آزاد رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام
ما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدې لغمان ولایت کرغیو له سوالي کاکا سره ماشاله سیمه کې درته تیر ورځ یو دا شپانه ول درکته سی و سرک ته سرک ما باندې تیګه چولې او خلکو نه به مټوانان به جواری سیرونه وختل او تلاشی کو له خبر سره کرے څنګه باندې ساده چولې او خلکو ویل زړه د امارات کارکون کیږي امارات غړي دي نو چې موږ خپل د امارات ته خبر ورک نو کوچان وته کې د کوچان ول نو د امارات د حکومت دا وختنه کوم چې دې ته دې دې فاونرنه وکړي. والسلام کرام.
السلام علیکم. تحصیل من ولایت کنی ولید زما د ازادي کارکون صدا فایش دي چې زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په علمن کې دا کومې مرستې چې شکې کېدلې او بله ورځ زما نوم په 400 ډالر کې نوښته دي بته دا کارکون څه ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ د لیسې انجری کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسو چمونه کې دا اسلامي مرستجدونه څه مشکل دی چې دا خلک باید داسې خلک ودري چې هغه د شخصي خلکو روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالبصیر خپلواک د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معارف او د معارف رئیست ته دې توجه وکړي تر څو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معارف چې دی د یو هېواد د ملا تفسیر حیثیت لري چې څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معارف ستونزه دې حل کړي. وسلام به شکره.
ستاسو پیغامونه وو. یادونه کوو چې کله موږ ته پیغام راستوي هیله مو داده چې یوه داسې ټولنیزه او اجتماعي ستونزه چې ستاسو د سیمې خلک ورسره مخ وي را سره شریکه کړئ. د خپل سیمې د ژوند د وضعیت په اړه راته ووایي. اوس هم دومره